السلام علیکم. په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شپې په دې خبري مجله کې بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه اظهارول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پورې اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي، مرمو دغه مراغلي دي چې مرمۍ نه راځي. د روغه څوک خپل کور کېږي پنځه لس کړي دي زما کور خوا ته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندي دي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. اوس اسمت سروان استودیو ته راغلی چې تاسو د دې سات له خبرونو خبر کړی.
ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیا سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره له 53 بلیون ډالر بیړنۍ مرستې سره موافقه کړې. د افغانستان د ملي شورا وښځینه غړي یونان ته ورسېدي او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیايي خدمات په ټپه ونه دریږي، له دې هیواد سره د 53 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارټین ګریفس په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمي دودي. ملګرو ملتو وایي چې 53 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیايي سیستم له سقوط راوګرځوي. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لږ تر لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي، خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د ملي شورا و تنه ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدې. د یونانی رسنیو د راپور له مخې د وطنه د خپلو کورنیو له غړیو سره په نیویارک کې د ډېره غیر حکومتي موسسې زکا خان په مرسته له افغانستانه ایستل شوي دي. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تګ پروسه بشپړېږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نومونو یادونه نه ده شوې. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو اووه تنه ښځینه ورزشکاران چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنې شوې. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر ګاریوک د چهارشنبې په ورځ وویل دغو ښځینه ورزشکارانو روانه اونۍ د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپورتي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په دې اړه وویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضرې نه شي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والدری ګراسیموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ده ویندوی ډګروال دیف بتلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. شی جن پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په دوشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 ملبازل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونو سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا له چین او روسیې غوښتنه کړې چې د یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا غوښتنه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف هم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په اړه باید مسؤلانه چلند وکړي. طالبان بیا په افغانستان کې د القاعده د ګواښ په اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ په ځاله بدل نشي نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریتانی، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریس سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستان د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی ده چې حسینه هغه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کال وړاندې دا هیواد خوندي کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سه‌شنبه په ورځ په خپله خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهراول چې په افغانستان کې بهرني اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوک سته دا به ځای دی د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. دا اصولي دریز ده دا د افغانانو په ګټه هم ده زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډېر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ د ځپلو په اړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د منځه وړلو لپاره کار وکړي. که سه هم د طالبانو واکمنی لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکې وې چې ګڼې نړیواله ټولنه افغانستان کې یوه واحده تګلاره نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریځ او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و مو ریدل چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې او چین یې غوښتي چې باید په ګډه له نړۍ سره پر یو پلان کار وکړي څو په افغانستان کې دغه ګواښونه دفع سي. خو طالبان بیا وایي چې د القاعده په نوم وسلوال په افغانستان کې فعالیت نه لري. پر القاعده سربیره داعش بیا په دې وروستیو کې فعاله سوي دي. دوی تېره یکشنبه هم په ننګرهار کې بریدونه وکړل چې طالبانو وویل او تایید کړه چې دا بریدونه د داعش وسلوالو لخوا شوي دي. هغه مهال مسؤلیت هغه مهال هم داعش وسلوالو ومانه. تازه نن هم ناپېژنده وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له دغو ډزو سربیره د ښار په لومړۍ حوزه کې څو چاودنې هم شوي دي. سملاسي چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د دغسې حملې مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
له هغې ورځې راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځانګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیستی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې اووه چاودنې او یو وسلوال برید شوي دي. په دغو چاودنو بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یوویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو پیښو وروستی هغه یې د نن چهارشنبې په ورځ د سمبولې میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اوومې ناحې په مربوطاتو کې وسلوال برید و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په یو دیرشمه سهار شاوخوا نهه بجې د جلال آباد ښار د اوومې ناحې اړوند سرحدي لیوا ته څیرمه پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغو معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي خو د موندلو هڅې یې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په یوه رکشه کې ناست و چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی چې د طالبانو تر څنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستیو ځینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجرو موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تېره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ د اوو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او اتلس نورو ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغسې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان یې اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. ښاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي او خپلې سیمې پریښي دي. دوی چې ځینې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. له دې وړاندې هم څو ځله د کونړ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کړی چې د پاکستان لخوا ورباندې توغندي ورول کېږي، خو پاکستانی چارواکو تازه د دغو شوو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن ل خپل کلی چپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته را رسولي وای پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی دغې نه راغلي وو. یاره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو 500 کاکړو پورې به راکړه شوي داسې راځي که نه اوس هم راځي او ځنګل هم هماغسې کټکېږي او دوام لري بد حالات دي. نو
د هغه په خبره چې د ډېرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیوي په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه م راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغ څو خپل کور پرېږدي 15 کلي دي زما کور خوا ته را ورسېدلي دي کې ګرد چاپېر ناستې دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مسه نشته او نوسه کم تمبوشته دی زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
څومره بې کوره شوي خلک چې دي زمونږ ورونه دي یو شان افغانان دي اکه د څپری نه د ګنجګل نه د نورو ځایونو نه بې کوره شوي دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې دپاره څوک ورولېږو د هغوی نه لیدنه وکړي د هغوی غوښتنې واوري او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه هغه اوسه وکړي الله دې وکړي چې دلته دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپلو کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمې پر توپونو او نورو وسلو ولي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 څلور نوي 9000 ولزراتیا او 15 نوي موندل شي.
تاسو له ازادي رادیو نه مخامنه خبری مجله اورئ که چیرته رادیو نه لری د انټرنیټ لارې زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د انټرنیټ لارې زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز عکسونه او ویډیوګانې زموږ په فیسبوک کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو په دوو نورو پلاتفارمونو یوټیوب او ټویټر کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي. موږ در سره تعقیب کړئ او د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د لوږې او د غراز د فقر او بیوزلۍ د زیاتوالي راپورونه خپرېږي. له دې سره هممهاله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر اتاق سره د بیکارۍ کچه هم کمه شوې ده او دولتي ماموران هم شکایت کوي چې تیرو 2 میاشتو کې یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. په کندز ولایت کې هم زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک د خوراکي توکو، تیلو او د ګازو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه درش کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې شوي دي که وړه دي که غوړ دي یو بشه غوړ په یولس سوه بیزه روپۍ دي مخکې به اته سوه اوه نیم سوه به وو اوس یو بشه غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. خاصې خدای پاکې پوره کوي خدای پاکم چلئ وختم من دغه داسې همېشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي خلک په خپل غریبي او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسېدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بېکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي ځکه چې بېوزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسېدونکي ګلبدین خروټي راته وویل
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي نو یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دې اړه وایي
نو ډېر زیات کوششونه په دې کې کړي دي چې تجارانو کارونه برابر شي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر شي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ شي، تجارانو کارونه په مخ لاړ شي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
و مو ریدل چې په کندوز او د غراز د شمال ختیځ په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیمې اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې په بازارونو کې مداخله وکړي او د نرخونو بای کنټرول کړي. له دې وړاندې د سوداګرۍ خونې بیا ویلي چې د نرخونو په بای کې را د بای د پورته کېدو لامل دا دی چې په بازارونو کې د ډالر بای یو څه لوړه شوې ده او دوی چې کله خریداري په ډالر کوي نو په بازارونو کې د موادو بای هم ورسره لوړیږي. تازه ملګرو ملتونو د دوی د بشري چارو او بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې له افغانستان سره یې په روغتیايي برخه کې د 45 میلیونو ډالرو تصویب کړی دی. دوی ویلي چې دا مرستې به په افغانستان کې په بشري لارو چارو ولګول شي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې چې په جنوا کې جوړه شوې وه هم له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې خو تر اوسه هم دغه مرستې اړمنو خلکو ته نه دي رسیدلې.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه د پای شیبو ته نږدې کیږو. د دې خبري مجلې د پای راپور راخلو. د خوست قومي مشرانو او د غراز مخورو له نړیوالو غوښتل چې افغانستان ته شانه کړي بلکې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لاسنیوي وکړي او له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. دوی ویلي ک چیرته ملګری ملتونه او د غرض نورې نړیواله ادارې د افغانستان خلکو ته شاکري په افغانستان کې به اوسنۍ ناورین نور هم ژور او خلک بل جدي ننګونو سره مخامخ شي. دوی دا سرګندونې دغلته په یو غونډه کې کړي چې تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشرانو او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سې شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته اتدیرش میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي دوی د افغانستان باندې کوی دات نوازه کوي ځکه جدایی دا د افغانستان په ګټه مونږ نه دا د نړیوالو په ګټه مونږ نه دا افغانستان سره باید مرسته وشي کومکونه وشي ترڅو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلای شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي ترڅو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره د تعلیم دپاره د پرمختګ دپاره د بیا رغونې دپاره د قماقونو دپاره د هلې ځلې وکي او د غرل جب کې ترڅو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه روب شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زئی وایي د نړیوال ټولنې د مرستې په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې نه د غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر ځوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده نو موږ هیله دونه دا ده چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي په مخ لور شي دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لوسه ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم و تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو
نړیوال چړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا بحران کې دا خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنو کې چې دا خلک بهر ته ونوځي عبدالله د نړیوالو سره خیاړي کې وسوتي او نړیوالو سره د خپل مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده پرتلونکي کې دغه ته باید په ملګرنو وشي دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثر نړیوالو ادارو خپل استازولۍ تړلي او له عملي د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر دریدلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
اوریدونکو همدیش میرو ته تا پیغامونه پرېګې موږ به درته په ورځنۍ خبرونه او د غراز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې تاسو پیغامونه خبرو اوس هم ورزوش یو شمیر همدا پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
حکومت حکومت شامل دی اور
بارونه تاسو سره اړیکه کیه ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او دا هم سندور باندې وي او وایي نارای تکبیر الله اکبر دا سره شند دا اوس حکومت ده دا طالب دا طالب پرونو سر ګورته ګوره ملته په چوکۍ کې ناست دی خو ته زنانه ډبایي دومره لکې د دینه تاجري هړه او حجابې لوتیا ورته وایي چې ته نری که ښه ده او بیا یې وهي دې ته خو هېڅ حکومت نه وایي دا خو هېڅ حکومت نه ده پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا پسند هم ورباندې وږي او وایي وګوره چې زنانه اوس پره کې مشکېدلې دي وګوره د هغو کالج کې دلې وګوره دغه بې عزتي څوک د چا کوي نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي
السلام علیکم دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاقوې باسي دغه د ملګرو د مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وچي نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جبر کوي. السلام علیکم د ستاسو
پیغام ستاسو نظر
د دې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې مې همکار آرش همایون ستاسو کوربه دی.